د سپورت ورزنه هنداره
د اولمپیک دی اونۍ د منځنو په دوهم ورځ نن د بایسکل ځغلونې سیالۍ د برهان الدین رباني د تعلیم تربیه پوهنتونه پیلېږي او تر پغمان درې پورې ادامه پیدا کوي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالۍ کې 15 تنه هلکان او د انجونو د ملي ټیم څخه 15 تنه انجونې ګډون کوي. همداراز نن د سنوکر فدراسیون په دوهمه سیالۍ کې د ملي ټیم د اتو لوبغاړو ترمنځ سیالۍ کیږي. د سنوکر فدراسیون مشر محمد عزیز زمي ازادي راډیو ته ویل له دغه سیالۍ نه هدف د اولمپیک د نړیوال ورځې مانځل او دغه ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نړیوال سیالۍ لپاره د څلور تنو افغان لوبغاړو غوره کول په ګوته شوي دي. د ورزش د 15 برخو بېلابېلې سیالۍ د اولمپیک د نړیوال ورځې د نمانځنو په هدف د سه شمې په ورځ پیل او یوه اونۍ به ادامه پیدا کړي. د ځوانانو د توه او قرن 21 ټیمونو د فوتسال د پرونۍ شپې په سیالۍ کې خپلو مقابلو ټیمونو ته ماتې ورکړي. د دغو سیالۍ مسؤول سید نصرت مجاه ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانانو توه شپږ د درې په وړاندې وکولی شول چې توپان ټیم ته ماتې ورکړي او د قرن 21 ټیم 15 د دو په مقابل کې وتوانېد چې د برېښنا شرکت فوتسال ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د نیکی سپورت ټیم له نیکزات او استقلال له پدیدي ټیم سره نن شپه د سیالۍ ډګر ته راوځي. د روژې فوتسال جام سیالۍ د روژې د میاشتې له لومړۍ نیټې نه پیل شوي او د دغه میاشتې تر پایه ادامه پیدا کوي.
خبری ساعت له ازادي راډیو اوري. خبری ساعت په همدې ورځ درې ورځې په اونۍ کې یعنی دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او د پلوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدل شي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز د روژې د مبارک میاشتې ځانګړی پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پورې په دې سیمو کې د سخت ګرمۍ له امله د وژل شوو شمیر له اوسو څخه زیات شوی دی. جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې واورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، لاړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شوو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری د کراچۍ اوسیدونکي ول. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی، خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2.5 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنې مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنې حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي. نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي، ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم ځل ناروغان درمل نکړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر څلوېښتو پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره یې د روانې میاشتې له شپږویشتمې نېټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
سپینه ماڼۍ په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کرد ځواکونو وروستي پرمختګونه ستایي او هغه یوه داسې نمونه بولي چې کیدای شي د عراق د ځینو سیمو د بیرته نیولو لپاره هم وکارول شي. دا چې له داعش څخه د سوریې د عراقا ښار بیرته نیول به احتمالي راتلونکی هدف وي که نه چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو جزئیات به نور جزئیات به د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
کرد ځواکونو تېره اونۍ د سوریې یوه مهمه پوځي اډه چې د ترکیې د پولې په اوږدو کې اسلامي دولت ډلې اشغال کړې وه بیرته ونیوله. دغه اډه د داعش ډلې د بهرنیو ځواکونو د تګ راتګ یو عمده مرکز بلل کېده. کرد ځواکونو همداراز د سه شنبې په ورځ د عین عیسا په نوم ښار چې دا هم د اسلامي دولت ډلې یو مهم مرکز و ونیو. دغه ښار د رقی ښار په 50 کیلومترۍ کې پروت دی. ویل کېږي لا هم کرد ځواکونه د رقی ښار د نږدې سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرد ځواکونو دغه پرمختګونه یوه داسې نمونه یا بېلګه بولي چې کیدای سي په عراق کې هم د داعش له لوري د اشغال شویو سیمو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار ترې واخیستل سي. که څه هم په ځینو برخو کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو د امریکا په مشرۍ ایتلاف هوایي بمباري او هم د استخباراتي معلوماتو شریکول د دې سبب سو چې دغه ډله له ماتې سره مخامخ کړي، خو د سوریې او عراق په یو شمېر نورو سیمو کې داعش برلاسه ښکاري. د روان میلادي کال په پسرلي کې وروسته له هغه چې په رمادي ښار کې عراقي ځواکونو خپل سنګرونه پرېښودل د اسلامي دولت ډلې دغه ښار ونیو. خو په ټوله کې هغه پرمختګونه چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د هوایي کمپاین او ځمکني ځواکونو ترمنځ د کورد ځواکونو د عالي مشارکت له کبله ترلاسه سوي دي په پراخ ډول ستایل سوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس په دې اړه وایي:
is I think an indication of how critically important it is.
زه فکر کوم دا مساله د دیش کارندوی کوي چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د یو پیاوړي او اغیزمن متحد درلودل د امریکا لپاره څومره مهم دی.
An effective partner fighting ISIL on the ground.
جاش ارنست د کورد ځواکونو په بریالیتوب کې د انقره هغه موافقه موثر وبلل چې تیر کال د امریکا په غوښتنه عراقي وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د ترکیې له خاورې تیر سي او د کوباني سرحدي ښار د بیرته نیولو لپاره د سوریې له ځواکونو سره یو ځای سي. جاش ارنست دا هم وایي چې امریکا د عراقي ځواکونو د جوړولو لپاره ډیر مصرفونه کړي دي او په ځانګړي ډول یې په کورد سیمو کې ښې پایلې اخیستې دي. د پینتاګون او کورد ځواکونو ویندویانو په دې اړه چې رقه ښار به د دوی احتمالي راتلونکی هدف وي که نه له څه ویلو ډډه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي کورد ځواکونه د خپل بریالیتوب د دوام لپاره وخت ته اړتیا لري، سره له دې چې کورد ځواکونو د